که په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وای چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب، خبرونه تستړی مشه لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوانه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لږ نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوئ؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو چې کومه رشته ټاکلې دی، که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق د غو نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپلو اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی شي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی شي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه په خپل ژوند کې پریکړه کړې دي او دوی دغه پریکړه پر اساس بریالي شوي دي. هغه کسان پیدا کو چې هغه هم د دوی په شان دي د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی کله چې یو انتخاب کو او دوی توانیدل دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ. ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم، هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتقاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله. په پیل کې له ستونزو، له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغې پر اساس ما وکول شول خپل کورنۍ ته قناعت ورکم. او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه شوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، او پیغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی یم په دې برخه کې موافقه او بریالی شمه.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او که چیرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران، یعنې ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي. او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده ترسره کړي. منګه چې کله خپل نازولي لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو. ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون امر نه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څیر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تیروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه ده خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانو او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغه نه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلی ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څیر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څیر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي، دا واشو شیروا باندې برابر کړه، دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دی باندې سپریږي سهار سهار په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې سپاهي ګمنام منار څو وخت اولی جوړ شو؟
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهي ګمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شوه و این منار تاسیس میشه.
د سپاهي ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسانې په حق لا څه وایي؟
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حق لا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهي ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم.
زب کابل کې د سپاهي ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ راتګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه رغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریدلي دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاسر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپیره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهي ګمنام خوا او شا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورزولو څو تنه نسخه پوښتو چې د دې منار پاکله څومره پوهیږي؟
زما نوم میر محمود ده، د کابل اوسیدونکی.
کوم ضرورت وای چې تاسو دلته دغه د سپاهي ګمنام منار ته نږدې هره ورځ ځئ راځئ دلته کار کوئ؟ د دې منار پاکله څومره پوهیږي؟
دغه منار چې ده تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پل خشي جومات څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې موږ هر ورځ زو راځو د هغه دیدنه کوو او دا تاریخي ده او زموږ د وطن افتخار دي، تاریخي میراث موږ هر ورځ دغه دیدن ته زو.
اوس راځو د بل ورور ته. تاسو به اول خپل نوم راته وایه.
زموږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
دغه سپاهي ګمنام د تاریخي منار په اړه د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زموږ د اجدادو نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صداقه ده. سلی لغمان اوسیدونکی یم او پیلم په کارتنر کې اوسیږم.
د سپاهي ګمنام د منار په هکله څومره پوهیږي؟
نو دلته زه خلیګانې خرڅوم، خو په هکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شی اخلي، دلته خریداران یي. نو جیک منار ته نو خلکو ته ګوري سیلې کوي. نو
که مخکې وختونو ته ور وګرځو، نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو